ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ د 1498 هجری لمریز کال د سنبولې د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اور چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. په جلال آباد کې پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن دول ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد په دریمه نیا کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په پرونۍ حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي درې حمله کوونکي هم وژل شوي. ښاغلي میاخیل پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شي وو چې شفخانه ته د انتقال نو ورسته.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د حملې له ځایه 50 مامورین او یو شمېر ملکي خلک چې هلته د تذکرو لپاره ورغلي وو وژغورل. په جلال آباد کې د پرونۍ حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو وسله وال طالبان او داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامدار سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره ده. غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه په ټلیفون غږېدلې دي. په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دي چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی مو غیرین ته ویلي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو ټاکنو ترسره کول ځانګړی اهمیت ورته لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په یوه غونډه کې برخه واخلي. دغه کمیټې ویلي چې خلیلزاد به نن سهار د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او په دې اړه چې له طالبانو سره یې خبرې څه ډول مخته وړي د دې کمیټې غړو ته نور معلومات ورکړي. د هغې موافقې له مخې چې د دې کمیټې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ شوې ده، د خلیلزاد د تړلو له خلیلزاد سره د دې کمیټې د تړلو دروازو نه وروسته به دغه راز په یوه استماعي غونډه کې د منځنۍ او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز هم په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. په هرات کې پرون 125 زندانیان چې دیارلس ښځې پکې ویل بنده خوشې شول. د هرات محبس عمومي مشر میوند سمدی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر دې ټولو کسانو تر 50 کلونو د یکم زندان حکم شوی و. ښاغلي سمدی وویل چې په دې کې هغه کسان چې مکررنې جرمونه کړي نه دي شامل. په هرات کې د اویا زندانیانو د بند موده هم کمه شوې. دا پرمختګ د لوی اختر او د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د ځانګړو فرمانونو پر اساس شوی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو د عالی وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشهور ډول منل شوی دی. د عالی وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون خبر اعلان ته وویل چې د بنو سیمه ییزې محکمې د هغوی ضمانت په مشهور ډول منظور کړی. دواړه به هر میاشت د خبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ ورکوي. په خیبر پختونخوا کې یو بل وکیل عبداللطیف افریدی مشال راډیو ته ویلي چې د بنو د محکمې قاضي د محسن او علي د خوشې کېدو لفظي حکم ورکړی او لیکلی مکتوب ته انتظار دی. د پاکستان پوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د مې په 26 نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. په خړ کمر کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې 14 تنه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د پوځ تورونه به اساس بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم ورسره و لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبر لاندې وویل
Mr. O'Brien is highly respected. He was highly respected by so many people that I didn't even know really knew him.
د خپل نوی سلاکار په اړه وویل چې په وروستیو 2 کلونو کې دی ښاغلی بران ښه نوم لري. هغه ته ډیرو خلکو چې حتی زه نه وم خبر چې دی پیژنې ډیر احترام لري. ښاغلی ترامپ پر ایران د نویو بندیزونو په اړه وویل چې موږ به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګوو. موږ به په راروانو 48 ساعتونو کې دغه بندیزونه اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز میزایلو ټوټې خبرلارانو ته ورښکاره کړې او وی ویل چې په دې کې شک نشته چې دوی د تیلو پر تاسو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اور یا ازادي رډو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د افغانستان د ولسمشرې د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کیدی شي؟ د انتخاباتي چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو ځدخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که هر څومره ډیر کسان پر د انتخاباتو د څار لپاره ورسره خپل نمونه ولیکي شفافیت لا ډاډمن کیدی شي.
په دا پروسه کې څو ناظرین زیات روسي کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي لري تر څو د پروسه څخه قوي نظارت وکړي. د دوی قوي نظارت قوي شفافیت رامنځته کوي.
د کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 8000 کسانو د څار لپاره ورسره نمونه لیکلي او د نوم لیکنې دغه پروسه هم 2 ورځې نور دوام کوي. په جلال آباد کې د 13 ورځې حمله چې 4 کسان پکې ووژل شول ولې ډیر دوام وکړ؟ د ننګرهار والی
دا عملیات 15 ساعته دوام وکړ او د دې له دوام چې یو لار و چې باید منزل په منزل تشکیل شوی وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او کروز مزایلو هغه ټوټې ښکاره کړې چې د دوی په وینا په دې هیواد تیلو پر تاساتو په وروستۍ حملې کې ورڅخه کار اخیستل شوی و او د دې حملې تر شا هم د ایران لاستې د افغانستان په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام پسل شر 5 صفه او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی حق لري چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډمن وي. په افغانستان کې د انتخاباتو څارون کې په دې باور دي چې د انتخاباتو د شفافیت او اعتبار لپاره د خلکو رای ورکوونکو او کاندیدانو همکاري مهمه ده. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتبار وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رای انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړي چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه او مرسته کوونکي هیوادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینې برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوي چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافي او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی رادیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواو همکاري ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره د ټاکنو په بهیر کې دوی فشار ته نه تسلیمیږي په بېطرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. دوی کارکوونکي په سیمو کې واقعا له تهدیدات څخه په امان کې پاتې کیږي او کار دی قوانین مطابق تسره کوي. نوماندان دی دوی پلویان او دی خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بېله ترس بېله ډار او ویرې څخه په دغه پروسه کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور هغه ځې دخل خواهي په دغه پروسې کې څومره د ښې همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواو چې وسلوال طالبان هم پکې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرسوی ویلی چې انتخابات یو جالب پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دی د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلی چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او کراري لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
و امر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د روانو انتخاباتو د څار لپاره نږدې 8000 څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي شوي دي. د کمیسیون ویان زبی سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارونکي د نړیوالو مالی څار او ملي څار بنسټونو د ولسمشری د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو لوري معرفي شوی. په عین حال کې د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو بنسټ انتخاب کوي چې تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونې نوملړ دوی ته نه ده سپارلی چې د نظارتي پلان مطابق ورته چمتووالی ونیسي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای هغه بنسټونه چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څار علاقه لري د سمبولي تر درشمې وخت لري چې خپل څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي کړي. د دغه کمیسیون ویان زبی ساده د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څار لپاره نږدې 8000 څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي شوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو خپل ناظرین معرفي کړي دي چې ټول ټال تر دې د وخت پورې اتاوی زره شپږ سوه درې دېرش کسان کېږي او چې په دغه پروسه کې هر څومره ناظرین زیات وسیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي لري تر څو د دغه پروسې څخه قوي نظارت وکړي. د دوی قوي نظارت قوي شفافیت رامنځته کوي.
د انتخاباتو کمیسیون ویان وای ملي څار بنسټونو له لزرو زیات اعتبار لیکونه، ملي او نړیوالو رسنیو یو سلو څلور اویا اعتبار لیکونه، نړیوالو څارونکو بنسټونو اته درستنه، سیاسي ګوندونو شپاړه زرتنه د جمهور ریاست د انتخاباتو د څار لپاره کمیسیون ته معرفي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر، ملي ډیموکرات انسټیټیوټ، اروپای ټولنه او ایران سفارت هغه نړیوال بنسټونه دي چې تر اوسه یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي معرفي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرز العمل له مخې څارونکي هغه کس ته ویل کیږي چې د څار بنسټ په استازولي د پیژندنې کار یا اعتبار لیک ولري، د ټاکنو پر بهیر د څار حق درلودلای سي. په تیر کې هم په افغانستان کې د جمهور ریاست او ولسی جرګې انتخابات ترسره شوي. ملي او نړیوالو بنسټونو د انتخاباتو د ترسره کېدو له څرنګوالي څار کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه نیوکه کوي چې په ډیرو مواردو کې ځکه څارونکو ښه نظارت ونه سو کړای چې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه وي چمتو شوي. خو د انتخاباتو کمیسون ډاډ ورکوي دا ځل یې زیاته هڅه کړې چې څارونکي وکړای سي چې د جمهور ریاست له انتخاباتو په دقیقه توګه څار وکړي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې له انتخاباتو د پراخ څار لپاره یې خپل څارونکي کمیسون ته معرفي کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د انتخاباتو په خپلواک کمیسون نیوکه کوي چې تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونې نوملاړه دوی ته نه دی سپارلی. هغه وایي زموږ د کار پلان دا دی چې په 14 ولایتونو کې 4,500 څارونکي ولرو چې اوس یې د کار په شدت سره روان دی. د څارونکو بنسټونو په توګه زموږ اندېښنه دا ده چې تر اوسه له امنیتي نظره د رای ورکونې د مرکزونو لیست وروستی سوی نه دی. د رای اچونې لیست یوه لویه ستونزه ده زموږ د دقیقې برنامې لپاره څو موږ له انتخاباتو ښه پوښښ ولرو. ښاغلی ایوب زاده همدارنګه ټینګار کوي هغه څارونکي په ځانګړې توګه د جمهور ریاست د کاندیدانو له لورې چې معرفي سوي د سال له شیبې باید بشپړه پوهه ولري څو د انتخاباتو شفافیت زیانمن نه سي. ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې ترسره سي. په انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د پوه څارونکو شتون مرسته کوي چې د انتخاباتو په ورځ له درغلۍ او تخطۍ مخنیوی وسي او د پروسې شفافیت په ښه توګه تامین سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو ده ماخام تر 2 بجو اوریدل شي. د سهار 2 بجو ولسته خیر او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ګارډین په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسأله راخیستې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سیشنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیروني وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې په ټپه درېدلې دي. د ګارډین په وینا څوونی د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغیز لاندې وي او ډیری افغانانو داسې انګیرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندې کړې. د ورځپاڼې په باور شاغلی غنی چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بل ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 9.8 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 9 میلیونه ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي له 2000 لومړي کال را په دی خو چې نړیوال ټولنې د افغانستان د غاونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان پرې سترګ ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د دیموکراسي په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره دې ته جدي باید پام وشي چې انتخابات تل د دیموکراتیک واکمنۍ په لور نه ترمي، په ځینو حالاتو کې شاید دیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي. د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمېر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د افغانستان په اړه په خبرې کړې مقاله کې لیکي امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خبرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنۍ پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا یو لک پوځانو هم ونه کړای شوای چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نېشنل انټرست بیا لیکي د متحده ایالاتونو دوامداره جګړې دغه هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر لبل ورته بریده نشي خوراله. سرچینه ځواک د ترهګرو ډلو څارنه د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحد ایالاتونه لسترو خطرونو ژغورلی شي.
ازادي راډیو اوري په جلال آباد کې د تیرې ورځې حملې چې څلور کسان پکې ووژل شول ولې ډیر دوام وکړ. د ننګرهار والی پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دې لپاره چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي امنیتي ځواکونو دغه عملیات تصفیې عملیات په ډیر احتیاط مخته یوړل. تر اوسه پورې هم د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ننګرهار د والی د وروستیو څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل تیر شپه په یو خبري غونډه کې خبري اعلان وتول چې د چهارشنبه ماسپخین یو نیمه بجه دریو تنو ځانمرګو بریدګرو د جلال آباد خار اړوند په درې مناحیه کې د برېښنۍ تذکیرو په مرکز بریدو کړ چې په نتیجه کې شپاړسو ولسی وګړو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوخته.
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکی وګړي هم شهیدان شوی دی. یو پولیس زخمی دی او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شوی وو.
هغه ول برید 15 ساعته دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا د درې واړو بریدګرو په وجلو او له یا دفتر څخه د 500 کسانو د ژوندۍ او روغ رمټ راوستلو باندې پایته ورسید.
کله چې دا افتخاریان نه نوځي یو پولیس په دویم منزل کې مقاومت کوي. دی سره همدارنګه دوه پولیس نور چې په آخري منزل کې وو هغه هم خپل مقاومت ته دوام ورکوي او د دې مقاومت د دې باعث شو چې نورو کارمندانو او ملکي وګړو ته نجات ورکړي. دا عملیات 15 ساعته دوام وکړ او د دې لپاره چې یو لاره وه چې باید منزل په منزل تصفیه شوی وای. دویم منزل هم ور اغستی و نو اول دی و هغه ور مړک او د زیاتو تلفاتو مخنیوی وکړ.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ډاکټر ظاهر عادل وای د برید لزای ورته شپږ جسدونه او 12 ټپیان ورول شوی دی.
د نننې پیخ نه حوزوی روغتون یا سیمایز روغتون ته 12 ټپیان راوړل شوی چې د لمړنۍ درملنې نوروسته رخصت شوی دی او ټول خپل کورونه ته تللی. 100 ساعته وروسته شپږ جسدونه راوړي چې په غشپګو کې دوه ملکیان دي دوه پولیس دی پکې او دوه هماغه بریدګر دی چې دلته برید کړو. په ټپیانو کې یو زنانه او دوه جنکیان هم شامل دي.
تر اوسه په جلال آباد کې د برېښنۍ تذکیرو پر مرکز د برید مسولیت کومي وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیسته. خو د سه شنبه په ورځ په کابل او پروان کې د شو بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته چې په کومو کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پرونده بي پيلوټ الوتکو او د کروز مزایل ټوټې خبر اعلان تور ښکاره کړی او ویل په دې کې شک نشته چې دوی د تیلو پر تاسو د ورستي حمله شاته ایران دی. خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپورټ کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبري اعلان ته وویل چې اتلس بي پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورته غول شوې دي. ترکیه المالکی وویل
with the analysis
د حمله لځای مندل شوی ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلی او موږ له متحدانو سره هم شریکی سوي دي. ټول ټوټې او په کمپیوټرونو کې سبڅوی معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بي پلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکی پرون د ایران د یو بي پلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټې خبري اعلان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتني ځای نسته چې ایران د دې حمله شاته وو. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیسات دی حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې. خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګنده سی، خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماری ډلې داسې پرمختللې حمله نشي کولای. ترکیه المالکی ویل
اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وډ بیل لانچ فرام
یمن. دا چې له یمن او توغول شي د هغوی پتوان کې نه ده، دا کروز مزایلو د حمله د قط سرګندوی چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو ترتوان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حمله لوري سرګندوی چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران دا خبرداري هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نوویل چې په دې کې دوی شک نه لري چې ایران حمله کړې، او ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله و. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبريالان ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټوټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابت کړ چې په دې اړه چې بي پلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوی او لکومه ځای ورته غول شوی وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریبکارانه فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
د همدې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ننګرهار والی وای د جلال آباد په دریمه نه کې د الکترونیکي تذکرو دی ویش پر مرکز په حمله کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوی او ديار لستانه نور ټپيان دي. د شاه محمود میاخیل په وینا درې حمله کوونکي هم په دې حمله کې وژل شوی دي. د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مشرف دریکا موغیرینی ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبري مهمه بللی او ویلي چې دا د دوامدار سولې ټینګښت وازنی لار ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغې غونډې ته وربللی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې خبرې ناببره لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاکار نومولی دی.
دا ژوند رنگونه
د مام نوم ملک عالم گل د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالی
کدارت وای چې په خو وختونو کې به د کوچان او ځان تخپل د اتصال له رابل نه جوړولې کنه. اوس دا موضوع څنګه ده؟
اوس خو خپل کوچان نه جوړي، بازار تجی مغل ته اخلي سیار دو قسم شای خوخ سول هر پایزار سی خوخ سمغه
هغه وختونه دی پیټ کیږي چې تخپل خپل جوړولې
و هغه اغه وختونه خو په پل کې به پیدا کولای او سیو بشکې در بیا به میخ پیوایي خپل کارم په خپل کولای سا اوس خو شاین ختم
شي. بلکې چی
پل کې یو رقم میخونه دی واړه واړه میخونه دی. دا
اپ سپلای و
هغه اپ سپلای و یو
دا دې مزال کوي که څه خبر ده دای تاسو سپلای ډیر زر زړیږي.
دا خو موګه په غرو کې وسیګو په غرو کې ګرځيګو او چې غره ته د یو کلاک وسایل نه د په غره کې د انور د بازار شې غره ته نشټینګي. دا
د سیسېټ کوم مخ د چاپلیش کې د لې د کو کم نه دي سره او پیلو ته بیت للی
و یو په چاپلیم شکې د لاملاس کې نیولې د دایوم په خوې زیاتې روان
خالي به نه زوبلیږي
په خامې زوبلسته و د نو سو کو بیا چې کله په قرار سو او جوړې کو اتي خپل په شه ته داوي کو.
نظر دغه نور عادي کسانو ته د کوچیانو په خې کلکی دی لڅه ده
د دې خدای لا تاسو یو شای کلاک مختص وغه خود کلاک راځي او شای سي نازک مختص وغه بیا نازک کوچای سي کوم ځای کې اوسېږي او په کوم ځای کې مزل کوي او د کابل یا د خار اوسېدون کوي په وخت ځای کې یو سات مزل وکي یو جمعه به مریض کوچان خو کلاک دی لغاوا سره لغسی می سره لاتیګو سره لکانی بوټو سره بلدي
دومره راته ویلې چې په یو ورځ کې ته څومره پیاده روي کې
یا زه خصوصا زه خپل په یو ورځ کې سار تر مازیګره پورې د انن سبا د اوس ته ماته ګورم زما ځل کولای شي
بیا وګای کی هبام ډوډۍ خوړل د سره یې په مزل کې
کرا سره یاغه د کني شیرته باید ته څو خو کور والا ته وایس مات د شهر کې یو وګای می اتاګې
ډیر مننه خیر وي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیدي. خو له ازادي رادیو سره وو سيزم خبرونه د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار فرشته نگاه سره ترغلي له نوې مطالبه سره. فرشته جان خره خلاص
سلام نوري اسنوري.